السلام علیکم ستړي مشه له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو یو ټپیانو شمیر 130 تنو ته رسیدلی دی. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی ځکه پرون په کابل کې د دیني عالمانو په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. اکثر دینی عالمان ژوبل دي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 اتیا نور ټپیان دي. افغان حکومت پرون ماښام د میلاد نبی په مراسمو د ځان وژن کې برید او په کې دا وخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي. خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر 130 تر رسیدلی دی. د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل 50 کسان وژل شوي او 3 اتیا نور ټپیان دي. اکثر وژل شوي او ټپیان دینی عالمانو چې دی وی غونډې لپاره ټول شوي وو. دینی عالمانو په کابل کې د اورانوس په هوټل کې غونډه درلوده د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو چې ځانمرګي برید وشو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د دغسې ورته بریدونو پخوا مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. اخو وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلی دی. افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژن کې برید او په کې دا وخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ نن په ټول هیواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند دی. د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژونکی بریدګر د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې یاد چاودنه وکړه چې په کې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې کې راټول شوي وو. نړیوالو ادارو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو سازمانونو دغه برید په کلکو ټکو غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلی چې د دغې برید په اړه سخته غوسه ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی دی. اخوا د افغانستان د دینی عالمانو ټولنې او له هغې ډلې د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی دغه برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې دا د اسلام د چې دا په ټول اسلام باندې برید دی. افغان اجرایی رئیس عبدالله به نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیبي په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی. پرون یې ازادي راډیو ته وویل افغان اجرایی رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوې د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. خغلی رحیمی په وینا د دې غونډې ترڅنګ به خغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر، د فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره لیدنې وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د اقتصادي همکاري او جلبول پاریس ته د خغلی عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرل تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دې وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرونو ویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړي او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونیت سیلسکي د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیا او ایران د سوریه په کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد رژیم نږدې او مهم ملاتړي دي. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانې د وزارت د وروستیو بندیزونو هدف دي د روسیې، سوریه او ایران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او وی ویل د سعودي سلطنتي چارواکي منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو په دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې په روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې احتمال زیات دی چې شپږ پندوس کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپچوک د انټرپول مشر غورشی. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبی کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په وژل شویو ټپیانو کې د وژل شویو ټپیانو په شمیر کې تغییرات راغلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وایي
تېرې ورځ د مکرام په تورستي حمله کې چې پورانوس هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 3 نفر
ګڼو نړیوالو ادارو له هغې ډلې یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او نورو چارواکو د کابل پرونی برید په کلکو ټکو غندلی. افغان چارواکو او دینی عالمانو هم دغه برید غندلی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی وایي
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
په دغه پروګرام کې چې تر 11 بجو به دوام کوي څو مفصل راپورونه هم درته خبرو. له هغې ډلې د پاکستان او افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه او همدارنګه د جنگ جګړو کې د ماشومانو د کارونې په اړه هم راپور لرو. ماشومان څه وایي؟
زمون وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل راځو د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه تازه ارقام او تازه جزئیات ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او د تازه شمیرو له مخې 3 ټپیان شوي چې روغتونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال کرام الله کرام جزئیات راټول کړي او نور مسایل به هم سره شریک کړي. د کابل په سټوډیو کې د لږ سره خبرې وکړو. په بخښنې سره چې اکرام الله اکرام مخکې ریپورټ راکړ، خو اوس یوسف خان زدران آماده دی او موږ ته راپور راکړي. د کابل په سټوډیو کې یوسف خان زدران دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ، جزئیات تازه څه دي؟
بلې ستانګزی صاحب، وروستي جزئیات چې موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګ د عامې روغتیا وزارت سره غږېدلی یو، دوی شیبه مخکې موږ ته د تېرې شپې یا د تېر ماښام د پیښې په اړه جزئیات راکړل. وایي چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د په پیښه کې د ځینو ټپیانو وضعیت وخیم دی چې له دې سره ممکن ممکن د وژل شو کسانو شمیر هم زیات شي. د ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د تیر ماښام د توریستي حمله کې چې پورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 3 نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایي نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې به تغییر راشي، ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو هغه په صحي وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
نو پیښه هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې د دیني عالمان تیر ماښام د میلاد النبی په مناسبت یو غونډه کې سره په اورانوس هوټل کې رامنځته شوې. دا هوټل د افغانستان د کورونا چارو وزارت نوې ودانۍ ته هم خورا نږدې پروت دی، او د افغانستان د هوایي ډګر د کابل عمومي هوایي ډګر په سړک باندې دی. پیښه ماښام وخت رامنځته شوې، د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم دا ارقام چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ارائه کړ تاییدوي. خو دا چې پیښه څنګه رامنځته شوې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا پیښه د یوه انتحاري کس لخوا رامنځته شوې ده چې سیمې ته یا دغه محفل ته ځان رسولی و او هلته یې چاودنه کړې وه. چاودنه هم هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې دا غونډه په رسمي ډول پیلېدله او د قرآن عظیم الشان تلاوت کېده. په همدې وخت کې هغه ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې دي، چاودنه شوې ده. بلې،
د کورنیو چارو وزارت پیښې د څېړلو لپاره څه ژمنې وکړې؟ تاسو چور سره خبرې وکړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. همدا اوس هم د ملي امنیت د دوی همدارنګه ټیمونه په سیمه کې دي او پیښه څېړي. خو یو څه چې وایي، دوی وایي چې د دغې غونډې څخه نه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چیرته چې د هوټل څنګه نږدې دی او نه هم حوزه په جریان کې اچول شوي وه، په ټوله کې یعنې پولیس په جریان کې نه وو. نو له دې امله دوی ځان ته سي وایي چې د دغې پیښې امنیت خو نه ونیول شوی. اما پوښتنه دا ده چې په دغو هوټلونو کې له دې وړاندې هم غټي کمپاینی غونډې ترسره کیږي، همدارنګه ودونه هر شپه ترسره کیږي، زرګونه خلک راټولېږي. د نصرت رحیمی څخه هم پوښتنه وکړه چې د هغو په اړه بیا تدابیر څه وي. دوی ویل
باوجود چې مجموع کې د سیمې امنیت خوندي دی، خو ځینې ځانګړي مراسم وي چې هغه لکه پرون ورځ چې د علماو لوی محفل و او یو دوی هغه نورمال محفلونه وي چې غوته تاسو پوهېږئ چې چېرته نغوته ورته وشي برخې ته ډېر خطرات نه دي متوجه.
نو د دوی دلیل خدا د استانګزي سب امام په سیمه کې د خلکو سره چمن خبرې وکړي، خلکو ډیر زیاتون غبرګونونه درلودل، ویل چې دا پیښه بله.
تاسو ویل چې سیمه ته ورغلي وي، د خلکو وضعیت څنګه واغوي څه ویل درته؟
اها، دوی ویل چې دا پیښه په ډیر دستوري شکل لکه رامنځته شوې وي. امنیتي ارګانونه او بنسټونه یې پړه بلل چې دوی نه دي توانېدلې له دې وړاندې هم داسې سترې غونډې امنیت خوندي کې په تېره هم پولماو باندې له دې وړاندې همدارنګه په عامو ځینو نورو غونډو باندې چې هغې کې خلک راټول شوي وي داسې حملې ترسره شوي دي. ویل کېږي چې دوی امنیتي بنسټونه مکلف دي له دې وړاندې داسې پیښې رامنځته کېږي د هغې مخنیوی وکړي. او دوی سره دا پوښتنې وي چې څنګه یو انتحاري کس توانېږي د داسې خلکو په منځ کې واقع شي.
مننه کوم یوسف صدران، له دوی سره خبرې کړې وې. اتمن به موږ غږونه لرو چې وروسته به بیا خبر کو که څنګه.
او اتمن به خبرو خبرې مور سره شوې دي په راتلونکو رسنیو کې. اما عمومي غبرګونونه راوتلې دي تر دې زیات بلابلو شوراګانو بنسټونو همدارنګنو لوړ پړو چارواکو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د کابل د علماو شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د هر ډول بشریت خلاف یو پیښه ده چې رامنځته شوې ده. دوی وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په وروستي یو ټویټ کې ویلي، دغه هغه کسان چې په افغانستان کې دا ډول خشونت کوي هغوی د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ ځای نه لري. د یادونې ده چې له دې وړاندې تیر ماښام د پیښې وروسته وسلوالو طالبانو د کومې ډلې سره چې دا وخت افغان حکومت او د امریکا استازي د سولې او پخلاینې په خبرو اترو هم لګیا دي، دا پیښه خپله دوی هم غندلې ده او ویلي دي چې د دوی مجاهد په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري او دا یې د شر پسنده یا د شر خوښوونکو ډلو کار بللی دی. بلې،
مننه کوم یوسف زدران. التوضیحاتونه مو یوسف زدرانو د ازادي راډیو خبریال د کابل په سټوډیو کې.